تنظیم یافته که با محیط خشک پوشیده و از علف و توافق حاصل میکنه و طوری که می جلد گوسفند به عوض فلس ها دارای پشم میباشه و برخلاف حیوانات بی دارای شش ها میباشه و از نباتات که در محیط زیست از او می روی تغذیه میکنه به می خاطر یا میتونن که در اکوسیستم خشک زندگی کنن. و
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پایل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د استانبول خبرې د پاکستانی پلاوی لخوا د دوی په خبره د غیر مسؤولانه او نه همکاري روحیې په سبب کومې پایلې ته ونه رسیدې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستانی لوري خپل ټول امنیتي مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته راجع کول، په داسې حال کې چې له خپلې خوا یې نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسؤلیت منلو ته چمتووالی ښود. د استانبول خبرې د نومبر په 6 او 8 روانې وې چې مشري د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو ایسای رئیس جنرال عاصم ملک کوله. د طالبانو حکومت په بیان کې زیاته کړې چې له افغان خاورې د کوم بل هیواد پر ضد چاته د فعالیت اجازه نه ورکوي او نه بل هیواد ته اجازه ورکوي چې له خپلې خاورې د افغانستان پر ضد کار واخلي یا د ضد اقداماتو څخه ملاتړ وکړي. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي چارواکو له هغې ډلې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي که د افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید وشي اوربند به پای ته ورسیږي. تاسو له ازادي راډیو خبرونو ته غواګست. ترکمنستان د افغانستان د شمال زلزله ځپلو ته مرسته رسولې. د ترکمنستان د نړیوال معلوماتي مرکز د راپور له مخې د غیواد د بشري مرستو کاروان پرون له ترکمنستان څخه د افغانستان په لور روان شوی. په دې کاروان کې چې له څلورو لاریو جوړ و، د طبي مرستو درمل، وسایل، کالی او خوراکي توکي شامل دي. دا بشري مرسته د ترکمنستان د خلکو د شورا یا پارلمان د رئیس په لارښوونه د قربان قیلی بردی محمدوف د خیریه بنسټ لخوا استول شوی. د افغانستان په شمال کې وروستۍ 6.3 ریختر زوروري زلزلې تر 1400 زیات کورونه وران کړي او لږ تر لږه 6 کسان یې وژلي او 1202 نورې ټپیان کړي دي. تر ټولو سخت زیانمن شوي ولایتونه سمنګان او بلخ دي چې خلک ته د ډېرې مرژوبلې تر څنګ مالي تاوانونه هم اوښتي. یوازې په سمنګان کې په ایبک ولسوالۍ کې 595 کورونه، په فیروز نخچیر کې 306 او په خلم کې 240 کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به نن له مراکش سره لوبه وکړي. دا سیالي به چې په څو شیبو کې پیلیږي د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې وي. افغان لوبډله په بي ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای ده. تاجکستان ته 9-5 ماته ورکړي. له ایران سره یې د پنجمې پوره سیالي 2-2 مساوي کړي. که افغان لوبډلې نن مراکش ته ماته ورکړه، د دې سیالیو بل پړاو ته وځي. دا لوبې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاد کې روانې دي. د اسلامي پیوستون لوبه په ترڅ کې د 50 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 1900 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سره سیالي کوي. او امریکایي او اسرائیلي چارواکي وایي په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر د وژلو دسیسه شنډ کړې ده. اکسیوس ویبپاڼې د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي، دا پلان د سپا د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 1000 ټولی نومیږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د برید پلانونه جوړ کړي وو. د امریکایي چارواکو په وینا دا عملیات د 2024 کال په وروستیو کې پیل شوي او د 2025 کال د لومړۍ نیمایي تر منځ پورې روان و. د دې پلان هدف د اسرائیل سفیره اینات کرانس نایګر وه چې اوس مهال په مکسیکو کې د اسرائیل د دولت استازی ده. اکسیوس د خپلو سرچینو له قوله زیاتوي، د پلان د عملي کولو مسؤول د 1000 ټولۍ یو مامور چې کلونه په وینزویلا کې د ایران په سفارت کې د ایران پلو عناصرو د رالجلبولو او روزنې چارې ترسره کړې وي او وروسته تهران ته ستون شوی و. امریکایي چارواکو د فرانس پریس او رویټرز خبري اژانسو ته ویلي دا پلان شنډ شوی او هیڅ ډول ګواښ نشته. د ملګرو ملتونو په مرکز نیویارک کې د ایران دایمي استازولۍ تر اوسه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اوس به الرحمن الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست شنه خلاص د ولسم ټولګي و پنځلسم لوست نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول یعنی د دوی داخلي سیستمونه پیژنو په تیر لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسې کوم مشکل ونه لري نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو چې یعنی دوی خپل هاضمي سیستم تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله خو نن ورځ راځو په تفصیلي ډول سره پیژنم زموږ ستاسې درس به د 111 صفې څخه تر 111 صفې پورې دوام وکړي لومړی راځو هضمي جهاز ته په بشمزي حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي په ځینو کې مثال ته ورته اوږد دی په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي او عادي چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري مثال خبرې کوم ملخان چې دی کوم د مځکې چنجان چې دی هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري لکه څرنګه چې دوی دوه اخیز دی نو ځکه اوږد استوانه یې ټیپ ته ورته دي د ډېرې ده او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنی برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسیږي چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجېږي د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د مځکې چینجیان چې موږ نظر کې ونیسو هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري په کړي لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده ورپسې دوی حلقوم مری جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله رادیولا معده کلمې او مخرج لري دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله جاغور شاتینګ منځنی معده کلمې او مخرج تر سترګو سه دا و چې د هضمي جهاز د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم د دوی ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیاو کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودی چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تویږي یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسې او تر هغه غړو پر ځان ورسي بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی او دا غره کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغه هم وینې تړلي دوران لري مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو دوی د دوی سیستم د دوی څخه فرق لري اوس د دوی کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري د دوی ډېرې یا تړلي دوران چې لري د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د زمکه په چنجي کې چې بده هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري همدارنګ که چیرې موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونیسو هغه د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري دغه کوم نور دغه کوم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنگونه شي کوي ورکوي ورپسې راځو د وینې دوران ورسته تنفسي جهاز ته تنفسي جهاز هم په دغو بشمزي حیواناتو کې فرق کوي چې ځینې چې دی مجتس اول چې د برانشونو په واسطه ځینې خپل د پوټکي په واسطه او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوری مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دي هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه تنفسي نلونه او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مخته وړي. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي چې مثال کوم هوایی نلونه چې دي هغه د دغه سره وصل دي او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي او کاربون ډای اکساید ازادیږي او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدنه پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چینجان په نظر کې ونیسو موږ وویلی چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې څه وکړي د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه ځینې چې وه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریجیا درلودله ته ورته غړي درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پورې رسول او د هغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپله کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي چې د هغه ټیبونه خپل په جوړښت کې درلودله چې دغه کوچني نلونه چې بیا مثال د هغه آخرني برخې سره وصل وه د دغو نلونو له لارې خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا څه لري د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کوم اطراح سیستم یې مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چینجان په نظر کې ونیسو دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېری یو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري چې موږ وویله چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه درلودله چې دغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي د عصبي غوټي چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي هاس شوایی و یعنی د شا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و هغه دغسې ډول سره و چې د دوی کوم عصبي سیستم چې و هغه په دغه ډول سره تللی و ځکه چې دوی خپله پنځه یا شپږ پښې درلودلې چې د هرې برخې ته دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللي وې چې دغه په واسطه دوی خپل حسي غړي مثال حسي کولی سوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چینجان په نظر کې ونیسو د دوی دغه کوم د حلق برخه ده یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس څه شي وکړي د یو شي حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کوم دغه ژوندي موجودات چې دي بشمزي لرونکي په دوی ټولو کې په مختلف سر دي. اوس که چیرې ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه درلودله چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وتلې وه بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې دغه رقم ده چنجان ده، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره، یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي، د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډیرښت. نسل ډیرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونه چې مو وویله، په دوی کې هم د نسل ډیرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حضون په نظر کې ونیسو، حضون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري، چې دا چې دی مثال، مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري، خو بیا هم القای متقابله ده، ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چنجان موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی هغه مثال نرینه او ښځینه جنسونه جلا دي، یا هم هرمو فردایت دي، یعنی خونسا حالت لري. یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دی، یعنی په دواړو کې، مطلب په دا چنجانو کې دواړه جنسي وجودونه، دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې، دا یو ډېر نادره حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم جنس ښځینه جنسي غړي پکښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چنجي چې دی، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی. یعنی کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چنجی یا ځمکې چنجی رامنځته کیږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې دی د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کیږي، چې کله مثال په دوی کې دغه متقابله القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هګۍ د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي، یعنی دواړه چې دي به هګۍ چیکي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده، یعنی دوی څه شي دي، د دوی کوم سپرم او اووم چې دی هغه په اوبو کې چې کیږي آزادیږي، او په اوبو کې به دوی یو د بل سره یو ځای کیږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کیږي. او دغه کوم حیوانات چې دی ډېرې خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغه پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیوانات کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاء داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي، یعنی دوی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخ ته رسي، یعنی ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چیکه یې پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډیرښت وروسته اخرنی موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تیرو درسو کې موږ ویلې، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د چې مثال په بشمزوی حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کیږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچنی اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغه پورې رسیږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغییرات راولي. استحاله چې ده خپله په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا کمپنۍ ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ، چې بیرته بالغه چې سی بیا دی کولی چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چنجی یې، همدارنګه نیمګړې استحاله چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت یې چې یې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورته، مازې په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدن او هاضمې سیستم په څه ډول سره دي؟ دویمه پوښتنه ده، پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، استحالات څه ډول څخه مطلب څه شی دی، واضح کړي په تفصیل ډول سره. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هله میومنه هله لرما چی جوړو غو ساتون بیست شنو الله ستول سم ټولګي په پنځه لسم لوست. نن ورځ راځو د تیر موضوع په ادامه کوم پاته موضوع چې دی هغه هم وایو په تیر لوست کې موږ او تاسو پښتورګي جوړښت پیژندې، همدارنګه مو تر څنګ د پښتورګو دندې وپیژندل چې هر برخه خپل اساسي دنده سرته رسول، همدارنګه نفرون مو پیژندې چې نفرون چې د پښتورګو اساسي او چاڼیز واحد و چې دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل، او همدارنګه نننی موضوعات چې دی هغه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي، د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټوله زده کوو، همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دی کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي. زموږ او ستاسو درس ته څلور اتیایم صفې څخه تر اته اتیایم صفې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې په تیر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپیژندله، نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي، او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي، چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایو کیمیکل پروسې له لارې ترسره کیږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید، دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي؟ هغه وایو دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کیږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي، او دا پروسه چې دی په ځیګر کې ترسره کیږي. د امونیا زهریه چې دی، امونیا چې دی ډیر زهری دی، او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي، ځکه چې یوریا غیر زهری ده او په اسانۍ د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده هغه ډېر تاواني کېدلی شي زموږ د بدن لپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربون دای اکساید یوځای کیږي، چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي. کاربامول فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بینظمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د لرې کول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشي کیږي، ازادیږي، او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې موایل ډیر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي، او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړه کوي. نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راشي، زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم شي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبول ادرار جوړېدل وایي. تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی، او تشبول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده، او بلې چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې و هغه موږ په نفرونونو کې وویله، چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کیږي، دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري، د دې وینې کم فشار د داخلي دوله عمله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چی شي تیر شي، چې هغه د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبیږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري، هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي، چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده، خو پروټین پکې کې وجود نه لري.
فلټرات چې دی هغه د بومین کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټپ ته داخليږي. عموما په 24 ساعته کې یو سل اتیا لیټر دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي، نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه او داشن دات به شکر مستقیما خارجیږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټر تشې بولي جوړوي او هغه چې کوي دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کیږي داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل ومو ویله. دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کوم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشو بولو په نامه سره یادیږي چې د تشو بولو چې دي د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کیږي خارجیږي. چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسیږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کیږي د تشو بولو د له لارې بهر ته اطراح کیږي. دا وده تشو بولو جوړېدل چې موږ او تاسو زده کړله چې په نفرونونو کې هم دغه کمی اساسي دندې چې موږ د بومین کپسول برخه یوه هغه کوم یو مانند جوړښت چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دغه برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دغه کم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینې چې د بیرته چې کیږي د وینې جریان ته داخلیږي او د مثال مهم شیان چې دي لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پات اضافي توکي لکه مالګه، یوریا، همدارنګه ځینې نور مواد چې هغه د تشو بولو په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجیږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دی خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویله زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دی هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنی د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد، اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی، د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو موادو توازن دی چې مثال د سوډیم، پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچه چې کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې مو ویل د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ چې دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کوي دی راکنټرولوي. همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې دی د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې مو د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې د هغه د کلسیم او ویتامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویتامین ډي چې موږ بدن د ویتامین ډي فالوولو له لارې د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي موږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستاسیس عملیه ده، یعنی موږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وې جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. راځو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی. هغه میکروبونه کېدای شي بکتریاوې واوسي، کېدای شي ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا خوله منځ یې وړي او یا هم بې اغیزه کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیزه ونه چی چې دغه د بدن دی قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي، د میکروبونو په مقابل کې چې یوې اختصاصي دفاع ده او یوې هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې درېږي او د هغو سره جنګیږي ترڅو زموږ د بدن صحت وساتي. راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنی دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دې د خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي، د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثلا نور وایرسونه سي، یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان په کوچ په هغه کې چش څه شی شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي، چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي، یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړۍ فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي، لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبونو د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.5 څخه بیا د 5.5 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي. هلته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خوله چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکي مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کېږي، دغه مخکینۍ حجرې چې کېږي له منځه ځي، د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کېږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دي خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو موادو سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دي هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي. او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لېږدوي. بل چې دوی انزایمونه په مخاط چې دي ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دوی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغو په شاوخوا راسي، بیا میده ته لېږدوي چې هلته میده کې څه کیږي له منځه ځي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړیږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او اخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي ملمه سلامونه، زه احمد تکلیم. مصطفی سالک به لشکره د هواد د لویو شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی او په تیرو څو لسیزو کې د پاموړ ادبي کارونه کړی دي. خو سالک ته پاملرنه سکال ورسته له غډیره شو چې د جنید د ادبي بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې لدریو کلونو راهیسې د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړې، ښاغلی سالک ته د 2015 کال د ځلانده کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کېناو او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپل تاسو ته در وپېژنې.
زما نوم مصطفی دی او پلار مې را باندې چې د نن 45 کلن مخکې زیږېدلې هم نو را باندې غلام مصطفی مې ښه و. او سالک زما د پلار تخلص و، هغه صوفي و، خانقاه یې درلوده. هره جمعه به ورته 150-200-300 کسان د صحبت دپاره راتلل. نو دغه تخلص د هغه تخلص و. زه به یا سالک یم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زه هم سالک شوم. او په دغسې یوه کورنۍ کې زیږېدلې یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه. زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی وای. نیکونه مې پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې وو هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې هم پاتې شوی وو او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و. شاعري یې کول او نثر یې لیکل. دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم، دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمباری شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټ وو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیاری الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو، ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1922 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی وو. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی. نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ، زه شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ، د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د هماغې لیسې نه په 1989 کې فارغ شوم. دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم، پښتو څانګه مې ولوسته. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم، په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په وحدت اخبار کې خپرېدې.
سالک صاحب، تاسو په لیکنو باندې
پریشان دا وځو.
د لیکنو باندې مو وروسته بیا هم خبرې کوو او دا به هم له تاسو واورو. سالک صاحب، چې زه غواړم پوه شم او ریدونکي هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره و. خو اوس لطفا دا راته ووایه سالک صاحب، چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو لهم په مهاجرت کې وئ، پېښور کې اوسېدئ. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثارو باندې څومره و، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
د مهاجرت اثر خو ډېر و، ځکه چې که زه په وطن کې ښایي په دې کچه باندې شاعري ما نه وهلي. په د کډوالۍ په وخت کې وکړه. د کډوالۍ په وخت کې خو یو دا و چې مونږ کړېدو، مونږ ډېر محرومیت احساسو. د وطن احساس و راسره، زمونږ وطن په ډېر بدو شرایطو کې و. نو دغه محرومیت او دغه چې زمونږ په شاعرۍ کې انعکاس پیدا کړ. بل دا ده چې پښتونخوا کې و، پښتونخوا د شعر و شاعرۍ ځمکه ده. په پښتونخوا کې زمونږ کلاسیک زرین دور که وګورئ، هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خټک، لکه رحمان بابا، لکه حمید بابا، لکه علی خان، لکه نور دغه شاعران چې و ټول هلته تیر شوي وو. په معاصر پښتو ادب کې هم ډېر لوی نوم درلوده. یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی و، هغه دا و چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وي چې هغوی بار اونۍ غونډه کوله، په هغې کې به شعر و شاعري کوله. شعرونه به یو بل ته ویل، مشاعره به کېده، دغسې د نقد برخه و نقد به کېده. نو زه په دغه غونډه کې ما ګډون کوم. پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کې وم زه، او دالته پېښور کې ملګري پوره کړې وه. دا اوله جرګه وه چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه. دغسې بیا د قلندر مومند د ساحو لیکونکو مرکه وه، هغې سره مې رابطه پیدا شوه. بهمان ادبي جرګه وه، دغسې د ترقي پسندو غونډې وې. دې ټولو ته به زه تلم. وروسته بیا به افغان ادبي بهیر هم جوړ شو. متداخل تر زمون د سهو چې د نور شیرونه به مولې د لو په شیرونه باندې به خبرې کې دي نه زم کې ده نو دې زمون په شاعری باندې دې له هغه زوته او د سه خبره ما چې د پښتونخوا شاعری خدا او په افغانستان کې چیرنه حقيقي د امدې ته خوري ویلې خو کله چې د زمون د ټول را دغه شو د شاعری او د پالت په کډواله کې لکه کاروان صد لکه نثار صد لکه اجمالان لکه عبدالله پایکار لکه نور او د چې کله شاعری وکړه په خوريانو باندې له توس د افغاني د افغانانو شاعری زمون نه کمزوري نه ده اوس په شاعری کې مغانان ډیر مخکې دي نو دغه کډواله ډیر لوی اثر او کبل دا دی چې په کتابونو د چاپولو د لپاره زمينه مساعده و چې د اسد دانش او زمينه نور خبرندويانو چې وایي زمونږ کتابونه خپرول او نور ته رسول دغه چې دغه کتابونه افغانستان تر اټل په افغانستان کې نوستل کېده نو دې زمونږ په دغه باندې زمما په ادب باندې ډیر اثر وکړ دغه چې د ملي نور ځانګړنو سره آشنا شو ناول مو پیژندم ناول ولیکه هنري نثرونه مې ولیکل نو د
کډوالۍ سره چې موږ د ډېر ژور زموږ په پات باندې مننه سالک صاحب بیا به ورسته په افغان ادبي بهیر باندې هم زغړم چې تاسو خبري وکي غواړم اوس را ته وایست سالک صاحب چې د ځلاند فرهنګي شخصیت جایزه چې جنایت ادبي بنسټ یې هر کال تقریبا له درې څلورو کلونو رئیس د هیواد غو تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي په دې باب یو څه راته وایي اسکل چې تاسو خبر شولې چې د دې جایزې لپاره تاسو ونو مول شوي اول مو هغه اول احساس راته وایي تاسو بیا څومره فکر کوي چې دا جایزه تاسو د کارونو یا تاسو د ادبي هاند پیژندنه ده
دا جایزه خو زه فکر کوم زموږ لپاره ډیر خبر دا جایزه چې کتیر کلمه کې مور په چنګا زما په فکر باندې د څه کسان ته ورکړل چې دا چې هغه دې لوی نمونه دي ما ته چې څومره پیرا دي یو کان کاروان چې دا ورکړل چې کاروان چې د ماسیر شیر او د ماسیر د ډیر لوی نمونه دي ډیر لوی حوالہ ده دا دا هغه ته ورکړل شو بل کان سائل چې دا تیر کال ورکړل شو او سائل چې هم د شاعر دی چې اغه ما ورته کتاب خپل ډاله کړو ټوري ستوري دا په دې باندې فرمه ده لیکلې و چې سائل سټه ډاله چې سائل زمون د هر ارمان ترجمانی کړې ده نو دا چې او شاعر ته ورکړو څنګه دې ما تر اخره زم پاغه کتار کې راغلم نو دا زما د پاره یو ډیر لوی خبره و او کوم کارونه چې ما کړی وو نو ما ذهن پر اخره چې دا یو قسم ما د اړې په درځاني جنید بنسټ وکړه او زیر بیا یو ماته نوی انرژي راکړه چې بیا خپل ادبي کارونه ته مخه کړم او یو څه ونی کړم او دا چې څنګه احساس مې وکړ چې خبر شوم زه ودوم چې راویښ شوم مېرمنې مې راته مبارک شه مبارک شه نو ما دې چې به څه شي سم په ژوند کې څه دي څه څه پام لا دسي مبارک یې را تر کوي را دې چې د جنید بنسټ کلن جایزه استاپ نوم کړی دا نو خو ډېر شته ډېر زیات خوشاله شم دا مو ته دا خو ډېر لوی خبره و د خو به دې ورته راځي خړی او چې را ته دې ویو وایم وایم چې زه په خپل را پاتې دي نو زه درته وایم زه ډېر خوشاله شم زما کورنۍ ډېر خوشاله شو او هغه کارونه چې ما د نظر د نظم او د نصر په برخه کې کړي دي بیلابیل کارونه دي یو قسم نه پوښوم چې دا کارونه دي ارزښت نه دي موږ خو د سګرله چې زمونږ د کارونو ته به څوک په درنستر کې ګوري یا به نه ګوري خو د نړۍ بنسټ دا احساس راکړ چې نه زه یو څه یم یو څه نکړي دي او یو څه باید وکړم
یو شیر مو د اوس چمتو لري راتوي وایست بیا به نور خبرو ته به هم دوام ورکو
ښه یو غزل به درته وایم د باندې غزل نو خو مو چې ما کوم لیکلی هغه په فیسبوک کې یو ما سره نقل نشته خو د کتاب نو به درته یو غزل وایم چې لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لاس کی تسبیح دی او پغاله کی زنار پاتی دی تو بی بمریو میں کدب بس دا امن کوروی تو بی بمریو میں کدب بس دا امن کوروی چې د تقوا پوینو لار بلا بهار پات دې پخله کنه وای مچری گریوان چغي وهي پخله کنه وای مچری گریوان چغي وهي چې د جانان او درقیب ترمن زطار پات دې مای بیگا زلف لمخاله ولي خدای گو مای بیگا زلف لمخاله ولي خدای گو د حیا نوري لا تر وسه پر افسار پات دې ستوري مجنون د پلوشو په جبه دا سی وایل ستوري مجنون د پلوشو په جبه دا سی وایل کله هغه دې چې د مینې پر مدار پات دې یو لمن کان لري وس هغه جلوی نه لري یو لمن کان لري وس هغه جلوی نه لري هغه د تور غوندې جانان لکه کوثر پات دې نه می دستر ګوخ کی پات نه ګلونه نشي نمې دستر ګوخ کی پات نه ګلونه نشي ګران نظر می لکه تشمزه د هار پات دې دا یو غزل دی
ډیر اعلی ډیر ښایسته غزل. په هر حال مخکې ما تاسو نه هیله کړې و چې تاسو د پلار اثر تاسو ویل چې دای په طریقت کې و د صوفیانو په طریقت کې و په دې غزل کې هغه اثر ښکاري ما ته لکه ښکاره شو نو تاسو به هغه حقیقت ووایاست چې څومره د پلار طریقت ستاسو په مجموع کې په شاعرۍ او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود.
زما د پلار ژوند او شاعری زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډیر تاثیر کړی دی. مونږ ورونه چې پنځه ورونه یو ماشاءالله او زه چې مزه د خانقاه خادم وم نو دا څومره ورونه به د خپل خانقاه ته خدمت زما په غاړه وو انا سونه یو باور واچوا او ډوډۍ ورته راوړو دغه سپدې خانقاه کې به کتاب فانی کېدا سره د دې چې پښتو کتابونه پکې کم وای کېدا پښتو کتاب او یوازې د رحمان بابا کتاب پکې لوستل کېدا خو فارسی کتابونه پکې ډیر لوستل کېدا مثنوی لوستل کېدا د اتار کلیات لوستل کېدا شورش لوستل کېدا دغه سې د نورو شاعرانو د صادق کتابونه لوستل کېدا دغه کتابونه لوستل کېدا او دا به تشریح کېدا زما د اغاددي دغه چې و اغاددي اولنې پرونده او خونده چې و اغنده خانقاه وه چې زه په شعر پوه شم د شعر په باریکیو پوه شم او په تصوف پوه شم نو زما په شاعرۍ کې د تصوف اثر شته دی. دغه پسرلي صاحب خدای دې وبخښي هغه چې د تاوس په بڼکه باندې کومه سرځه لیکلې ده هغه هم دا یادونه کړې ده چې د ده په شاعرۍ کې تصوف رنګ شته دی. دغسې تقسیم الحق کاکا خیل یادونه کړې ده او لیکلي دي چې د فالج په شعر باندې د تصوف رنګ ډېر غالب دی ځکه چې دا تصوف په کور کې لوی شوی دی او دا د کور خبرې ځکه کړې ده چې تقسیم الحق کاکا خیل په پوهنتون کې په دعوت الجهاد پوهنتون کې زما استاد و زین پیژندم او زما د پلار خبرې مې اورېدلې ډېر عجیبه وه چې دا تقسیم الحق کاکا خیل به په تلویزیون کې راته په تلویزیون کې به غږېده نو هغه خو صوفي و د کاکا سن نوسی و نو یو ورځ زما پلار په تلویزیون د هغه خبرې واورېدې نو دا خو ډېر د چا سړی دی ما ورته ویل دا زما استاد دی بیا په بوټ کې زما پلار ورسره مخ شوی و نو بیا تقسیم الحق کاکا خیل ودرولې ورته ویلي چې دعا راته وکړه هغه ورته ویلي چې زه خدای کاکا سم مرستېم چې څوک ته رالي کې دعا نه کوم ته ما ته دعا وکړه زه به تا ته دعا وکړم دواړو لاسونه جګ کړي وو او یو بل ته دعا کړې وه دعا یې چې کړې وه چې سبا پوهنتون کې د لیلي نه پوهنتون ته لاړم تقسیم الحق کاکا خیل راته ویل چې ستا پلار مې ولید زه حیران شوم چې زما پلار یې چېرته ولید وایي دغسې خبره وه بیا مې چې پلار وفات شو تقسیم الحق کاکا خیل مې ویلي چې د هغې د فاتحې ته راغی د نورو استادانو او شاګردانو سره نو زما په شعر او شاعرۍ کې د تصوف رنګ شته دی او ځان ته داسې صوفي ته ویم چې زه ډېر قوي صوفي یم دا به م څنګه وي خو هغه اثر یې راباندې شته دی او زما په شاعرۍ کې داسې ډېر شعرونه دي چې هغه د وحدت الوجود او وحدت الشهود او د تصوف نورې مرحلې تشریح کوي حافظه مې دومره پیاوړې نه ده چې اوس هغه شعرونه ټول د کتاب نه رایاد شي تاسو ته ویم خو د پلار صحبت او د پلار ادب مې په ما باندې ژوره اغېزه کړې ده او پلان می شاعری کول په حدت اخبار کې د زما شاعری چاپ کې د دفتر دی د زما یو غزل چاپ شو چې ژوندې خولې لکه د ملخ کاری تړلی سترګې خو دخ کاری سرادی حسن زه دې څه وګڼم چې جلوهلو ته اوبخ کاری دا یو غزل دا غزل چې چاپ شو نو زما مور ته وویل چې بس دې زه نوره شاعري نه کوم او په اخبار کې نه چاپ کوم ورته ویل ولي وایي د زه دا غزل مې چې ولوستل زه د څه فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته نور به دا مخکې ځي
د هغې
نه وروسته مې پلار خپله شاعري چاپ کول پرېښود او زما شاعري چاپ
کړېتاټونه
سره د تصوف
دا ډیره په زړه پورې کیسه ده. د پلار مو کتابونه پاتې دي آثار چې چاپ شوي دي هغه راته ووایاست لطفا.
یو د شاعرۍ یو ټولګه ده بس یو کار شو چې هغه د نثر لیکلم لارو ده د شاعرۍ ټولګه درلو ده دا ټول په خانقاه کې وو خو یوه تراژیدي دا پېښه شوه دا زموږ پښتانه مجیبه خلک دي نو کله چې زما پلار وفات شو زه د هغه د جنازې سره د پېښور نه راغلم ننګرهار د خپل کلي د چپیار ته د پلار د جنازې سره هلته د ده کتابونه د هغه د اثار چې و په خانقاه کې وو نو دا مریدان چې وو د تبرک دپاره یې دا ټول هر څه ته هغه کوټه کې چې هر څه وو چې که کتابونه وو که جنمازونه وو که د ده خپل اثار وو دا ټولې وړي وو دا ټولې وړي وو او هېڅ م نه و پرېښې نو هغه چې بیا ما کوشش وکړ چارا ترانه کړل یو څه شعرونه یې ما پیدا کړل او هغه مې په کتابچه کې ولیکل یو نظم یې دی چې مثلا چې اخر اعوذ بالفقار سره مصلحت وکړه د دیندار سره دلته په مونږ کربلا جوړه ده کور په کور سخته واویلا جوړه ده زاړه ځوانان زمونږ تباه شول ښځې او نر واړه فنا شول سپېره په خاورو ماشومان ژاړي دغسې اوس راته پمیادېږي نظم یې غزلې وي دغه چې غزلې داسې لیکلې وي یو شعر یې درته اوس داسې راته رایاد شي چې دا د افغانستان د جهاد په اړه یې لیکلې وو چې چالا سر کې نیولې او چالا سو په سریښې میدان د امتحان محبوبا ورته کتل نو د شاعري ښه شاعري وه او دغه وه نو ما سره دغه نشته خو یو د افغانستان زاړه کلکشنونه چې دي د اردو مجلې چې هغه د دفاع وزارت لخوا چاپ کېده هغه مجلو کې شعرونه شته دی نثرونه شته دی لیکنې شته دی دغسې درې ګونه اتحاد چې د مجددي صاحب او د پیر صاحب او د مولوي محمد نبي د هغوی په مجلو کې په کلکشنونو کې اثار شته دی او یو څه شعرونه یې زما سره هم شته دی د کتاب په بل اساسات نه دي چاپ شوي نه په مجلو او بارونو کتاب شوي دي او کتابي بل باندې څه نه دي چاپ شوي.
ډېره زیاته مننه. ستاسو کتابونه څو چاپ دي؟ نثر او نظم ټول راته وایاست لطفا.
نثر ټول څوار لس کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې د تاوز بڼکا سندریزي چینی تور ستوري او غنی په کچکول کې دا څلور د شاعرۍ ټولګي د چې دا ټولې بیا په یوه ټولګه کې چاپ شوي دي سپرلې په خال کې نومې دي دغسې په څېړنه کې د افغانستان پښتو معاصر د افغانستان پښتو معاصر شعر دی دغسې د مولانا جلال الدین رومي د مولانا جلال الدین بلخي ثم رومي د ژوند دوام په اړه یو کتاب دی دغسې د نفت په اړه مشهور دی دغه سیزنه خپل بل کتاب د اساس کی ترسیفه دغه سیزنه مرمرین تور د تحقیقي مقاله یو ټولګه ده دغه سیزنه سری یو کتاب د چې دوخ په مسکان نه دی ناول می پات شباران نه دی نو د کړي اورا لاګان یو بل کتاب ده چې پاره د مخزن او د خیر البیان مقایسه شوی ده نو دغه څوارلس کتابونه مې لیکلي دي د نظم او نثر په برخه کې او دا ټول خپاره شوي دي او یو کتاب ناچاپ راسره دی چې خبری خبرې نومېږي د حمزه شینواري په اړه باندې دی د هغه په اړه مقالې او مضامین دي پکې.
مننه سالک صاحب چې وخت راسره وای په دې هر یو باید جلا جلا غږېدلې وای خبرې مو پې کړې وای مګر د مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی نو په دې خاطر ورزو یو بل موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغه چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي تاسو لکار سره د هغه لپاره د ډیره مهمه مسله ده. هغه په پیښور کې تاسو د شاعرۍ دوره وا او له دریو نورو ملګرو سره تاسو یو ځای د یو کوچنی انفرادی ټولنې جوړول وو له پیر محمد کاروان سره او له باز محمد عابد سره او له نور الحبیب نصار. دا درې شاعران تاسو د افغان ادبی بهیر لغو لمړنیو بنسټ خودونکو لډلې وی او بیلغه تاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم همغه وخت هم ډیره مشهوره و. زغورم اوریدونکو ته ورپیاد کم چې دا انډیوالي هیر نه ده په دغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنی ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپل کې درلوده او هلته بمو شیرونه هم یو بل سره ویل شریکول بمو په دې باب را ته خبرې وکي.
دا دیوالی خو بس قدرت منځونه ودا د سی دوه شو چې د پیښور پښتو د دې جرګې په یو غونډه کې مشاعره او په مشاعره کې ما غزل ویلې. نو با احمد عابد چې په خبر شو چې زم افغاني ما نورانی دې شورا ته ویلې چې زم افغاني ما او باز محمد عابد دې جن سلامته ویلې چې په صدر کې زو د سګریټو ګاډه مې د سر په صدر کې انتراشه بیا د باز محمد عابد تورغلم اول د باز محمد عابد تر آشنا شوم. نو بیا ما باز محمد عابد لو د قلندر مومند ساحلی کون کو مارکی تا بیا باز محمد عابد لاړ کاروان څه دته دا چې کاروان څه براغه نثار څه د صدر براغه نمونګه ملګری شو. دا ملګرتیا د سیو چې په هغه وخت مونږ به چې څه کار درلوده هر څوک به په یو کار پسې دغه ولالهنده یو دند یو وظیفه درلوده. د هغې نه وروسته به مونږ راټولېدو په صدر کې یو هوټل په هغه هوټل کې به ناستو یو بل ته به م شعرونه ویلې یو بل ته به م خپل نثري لیکنې لوستې او په هغې باندې م خبرې کولې. دا داسې وخت و چې مونږ بېشي داسې شوي وو چې فنا فلا ادب شوي وو. بله خبره زمونږ نه وه بغیر د ادب نه بغیر د شاعرۍ نه. او دغه ورځ مونږ تېره کړه په هوټل کې. بیا چې ماښام به شو نو داسې نه بېلېدو سره چې هر څوک خپل کور ته لاړ شي. ماښام به م پرېکړه وکړه چې نن به نثار صاحب سره ځو نن به عابد صاحب سره ځو نن به د کاروان صاحب کوټې ته ځو نن به زما ځای ته ځو. لا ګورو هلته به م بیا د شپې تر ناوخته پورې همدغه خبرې کولې. کتابونه به م لوسته او خپله شاعري به م کوله او نور کتابونه به م لوسته. مثلا داسې به م کولي چې راځئ نن شپه شپږ غزلې د کاظم خان شهیدان لولو شپږ غزلې د حمید مومند لولو بیا پرې باندې خبرې کوو. دغسې به م د دوی غزلې ولوستې او په دې باندې به مونږ بیا خبرې کولې. دغسې چې کوم ایراني کتابونه او د څېړنې او د نقد او د دغه د هغې نه به م یو یو فصل لوسته. نور کتابونه لکه د مجروح صاحب او د نورو شاعرانو کتابونه د معاصرو شاعرانو کتابونه دا به م لوستل په دې به م خبرې کولې. نو داسې وو چې زمونږ تصورات بېخي شاعرانه شوي وو. د مالی دنیا سره زمونږ دومره تړون نه وو لکه څومره چې د تصوراتو تخیلاتو سره په دغه دوره کې. نو همدغه علتو چې په دغه دوره کې ښه شاعري وشوه. کاروان صاحب چینار خبرې کوي دا کتاب ولیکه. باز محمد عابد د نکیزو په اړه ولیکله. ما د تعوض بړکه ولیکله. نثار صاحب څانګې څانګې ارغوان ولیکه. او دومره په دې ناستو کې دغه وو چې بالاخره دا ناستې پراخه شوې. دوی ته پیکار صاحب هم راغی. پېښوري ملګري حنیف خلیل هم راغی. شاه سعود هم راغی. نور هم راغله. او بالاخره د پسرلي صاحب په مشرۍ باندې افغان ادبي بهیر جوړ کړ چې افغان ادبي بهیر په خپله ډېر لوی کار وکړ. په پېښور کې هم ډېر لوی کار وکړ. هم یې مونږ شاعرۍ ته وهڅولو. هم یې نوي شاعران او لیکوالان پیدا کړل. وروسته په ټول افغانستان کې څانګې پرانیستل شوې. او اوس هم په کابل په کابل کې افغان ادبي بهیر شته دی. نو دا زه فکر کوم زمونږ د هماغه ناست و برکت و چې دا دومره کارونه وشو.
د دغه دورې همدغه ستاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده. د دې دورې کوم شعر دی که په یاد وي درته ووایه مهرباني.
نو شعرونه خو د دغه دورې ډېر دي او کتاب مې مخ ته پروت دی. نه پوهېږم کوم یو غزل کې نه وویل. خو بس زه به د تعوض بله کراواړو مچر اور دغه تین راوړې د غزل هغه بده تویم د غزل دې چې زله کې نشالونه د پرهر په سر زله کې نشالونه د پرهر په سر تیغلی دی راغون دې د ګدار په سر سورنیاری دا سره نکلی سورنیاری دا سره نکلی راغی اخر ستا د هجر مر په سر تر اته مسکی شو زه په خلاص شوم تر اته مسکی شو زه په خلاص شوم پاتې نو پښتو شو شو پر سر په سر ستارنګینی ادونه پر روح سپارم ستارنګینی ادونه پر روح سپارم پاتې راته نه دې چې باور په سر خپله به زاهد د شندو تږی شي.